درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واورید نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې له کاره منه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بدمرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې قسم کې لا خوشولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونې وسنه لرو چې بخاري رانیسو او بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د اشغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیا ځواکونه افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر 100 افغان میرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګند غندی وباسره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یو ډله خزو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړي ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړې چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 23,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخ سخت حیران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړون کې خوشی نه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خودلی خو لدی مخکې ویلی چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د چرسو په بکنی سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر روسه له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایی کمپنی رد کړ چې دوی د طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د چرسو بوټي کوي او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې تمه ده سی فارم کمپنۍ په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بانګو بوټي وکړي او چمتواله خولې چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خیټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساه ورکړې. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 40 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوز باس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال په کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخړېلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو غبرګون پارولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خړېل شوې. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خړېي چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیرې پرېښي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 4:00 او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندیشنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روخانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 سیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه 14 افغان مرمنو د ژوند داستانونه به د روخانه کړی چې افغان مرمنې په 13 سیزو کې له څومره سختیو راووتي او کومي لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را پدې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعال برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې و موریدل د نومبر 15مه یعنې نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محروم شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتې کې مصرف په کور کې اوس دې تیاره نه یم چې دا خیال څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې اوس جمع یې راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم د خو هم غتر قنجون چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبان د واکمنې خور سره مزګار او ګاډي په کور کې یو دا څه درامت نه لري. نو که په خو مو څنګه کمی لري وو تقریبا اویا څه ته اویا هم اتیا سلنه مخ څنګه دي شو دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بل دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نه وای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګاره سوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چې دی هغه پوره کړم، خو متاسفانه دا به وایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب یې لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څارنه ریوال سازمان د خزو د برخې مشري هی دربار ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیار دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدون کې دا او د یولسم ټولګي زده کوونکې صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولی ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې پسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زدربه د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوې حکومت بس زموږ د ځاکړو په وړاندې کوم خنډ جوړ کړي، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړ او په لومړي قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره متسهیل درلودي او په کومه تمه درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېر هیله درلودي او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو، او څنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې را سره ده چې خدای مکړه زموږ هیله به همداسې هیلې پاتې شي. زموږ خپل هیلم ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې انشاءالله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډیر وخت موږ په کار باندې تیر کوو، او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپله هم د ورځې ډیر مصروفیت چلی د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګ خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه له ځان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپله تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به واده ته اړ کړل شي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي، نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړه شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له اسودي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شمې پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبی سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بد اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوی تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبی سازان وای که څه هم نور کلونه به د ژمی پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنگ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دکان لري وای
زمونه سابق ما بسیار بخاری زیات جوړ میکردیم، ما خلی ما 200 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاری جوړولې، خو سه کال می 10 دانه بخاری جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکار شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو لام دې عمل از مو کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است، او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوی دي، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی، او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
زمای را روان ده دونه وست نلرو سی بخاری رانی سو او بخاری رانی سو لرگو وست نلرو سی رانی سو مدا جوان ده سی تیروی نو یا بیروزگاری ده دونه کار که او کارونم نست ده مازی یو کار پیدا سی وی که و خپل روزگار مخ که وی سو
دی ولایت یو بل وستون که اسلام دین وی د کور تو دولو لپاره بخاری ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی
او که بخاری وس هم وشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي یو ورځ نه بله ورځ ته قیمتي راځي وس بازار کې مرڅ ګرانی کې مثال غوړي دا شیان د مرض موږ وس تمام نه کېږي چې دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاتره باید موږ ته کارونه پیدا شي
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله یې د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې غوښتنه کوي په دې اړه د غزنی راپور واوري
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي
محصلین چې دی لا فارغ سوی نه دي د په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې د په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي
راز محمد خپلواک یم یو پیخه مو په ګلان کې لرسي وخه دې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنې بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړی کې واقع به کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وې تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یالت د وخنې خلاص کړی درو میا سفره پر خطر راځي خلکو ته خپل سر دوا ورکوي نو دا پیخه مخه کې ونول سي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې دا شپې خرم باندې سوي دا شي دا د ټرانګل شي غو خځه ته دا شي په بشکري لګول او سړي خځه وار هغه سو یعنی او پات سو نه ته دار کوم بي کفایت د ښان شي دی غو هیڅ دا ولټانل لري شي ول دی مرزان په سمته ګټاوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته پاسی د ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به یې جوړولو موږ دا انشاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت تند انتقاد کړی چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایی کمپنی نه، بلکې پر سی فارم جرمن کمپنی باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوه ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیکي ویډیو خبره شوه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کیږي چې دا کس افغانو نومي اجمل امانی وو چې په یو هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس وو او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورش بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بي ګروپ کې به قطر اف سي د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د یادونې وړ ده چې پرون د بي ګروپ لوبو کې د شرکت برق لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدې ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډلې کې د یمای شهید لوبډلې د سولې په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټه له کابله تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بې مثاله حرکت بولي. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی، وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبې پوره سهار 8 بجې د کابل 15مې ناحیې د خوشحال خان له سیمې حرکت وکړي او د هماغه ورځې په ماښام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادمخیلو کلي ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي راحل د 1,19,915 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخنی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبې شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول ووهه، خو د لوبې په 63مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 60مه دقیقه کې هم ګابریل جیسیوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه ووهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنه، سپورتي خبرونه و نه اقتصادي خبرونه. د روانې خبرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام درو.
مخکخی خزی.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپری ژې زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسي جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استازی سایما خوګیانی، او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی، له دوی سره به خبرې کوو. لمش سره سایما خوګیانی د تلیفون لاله وصل سوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستی.
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي؟
من ډیر زیات چې په ولسی جرګه کې استازی وو، یعنې خلکو نمایندګي کوله تقریبا شپاړس کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې موږ ولسی جرګه کې مثلا تصویبول، وختم ډیر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي، یعنې د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماچلین سره موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسی جرګه کې، وو خصوصا د دو د مشکلات او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته. او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو، د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي. او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي اداراتو کې کار وکړي، غیر دولتي اداراتو هم پلاړه نه لرله، خو بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي اداراتو کې، اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو، او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې، خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتم، چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت صحت عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتر ولیږي، یا اقلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د صحت عامې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغو هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست؟
ما نه ډېرې زیاته یوه بېلګه به زیاته یاده کړم چې زموږ په خوږیاڼو کې یوه شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو ولسوالیو خلک ورسره تلل، د کچرا ګام نه به خلک ورته تلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه به خلک ورته تلل، خپله د خوږیاڼو نه به خلک ورته تلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا سل بستر نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه، تعمیري ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړل، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، د ادم استوا د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره هم تماس نیولو، چې دوی د پرسونل دپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې ډېر شي، او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره. نو هغه موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې. نو همداسې مثلا نور ولسوالۍ کې چې نو خپل چې موږ پوه شو، مثلا خپله د کور په ولسوالۍ کې ډاکتره نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف به وي، پوه شوم دا و چې په دې ډاکتر هلته بوزو، موږ ځکه د خلکو ته باید خدمت وکړي، عقل نه یو متخصص یو هندي ډاکتر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي. نو د هرې ولسوالۍ نه به چې موږ ته زموږ ماتلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ترویج پوررسولو. همدارکه مثلا د بیسود ولسوالۍ د خوشګنبد کلینیک وو، چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، وختم چې مثلا د لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا ولادي تکلیف ولرلو، ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې، چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو، د دوی مشکلات د وزارت صحت عامې سره شریک کړل، چې دوی دپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي، دغلته باید تداوي شي. یا مالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې و، نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه. ځکه نظام بدل شو، نو پوه نه شو چې د اجراتو شپږ نه شوه. وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو، د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
داسې ځایونه شته چې نجونې نسي کولای چې و ښوونځي ته ولاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نشته. نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړې وې؟
مننه ډېره زیاته. یعنی د شنو بدون څه رپورټونه کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. نو زه خپل مثلا داسې د یو کلیو ما چې د بربهار په نوم یادېدلو یا نغلته ولسه جوړ شو، جنه په دې پاره چې د هیوي د لیکې سره انسان مقایسه کولی شي. ډېر خلاصه متاسفانه بیا یو څه مثلا په بم باندې ورته ولسولو. نو مکتبونه هلته وو، شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تروس لا جنه کوي په جوماتونو کې درس ویي او په کورونو کې درس ویلي. تعمیرونه به ورته نه وو، خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خوځ دپاره دا مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم سم ته لاړې، بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو به کښېنه ولې، ځکه دوه به لږ زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورستي به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کوله چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. د ښځې به چې دولس منه فارغ شي، بیا به تشف کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي، تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی وخت داسې شو چې د دونه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه، بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخسو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو، یا به معلم درک نه لرلو، یا به معلمه په ننګرهار کې وه، معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو، امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم و دونه ډېر نه و.
څنګه کولای سي چې له طالبانو سره د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مننه ډېره زیاته. اول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خپل تبلای هغه سوي د خلکو سره په تماس کې وو. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو، دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا په کابل کې په ډېر سختۍ به دوه درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري د خلکو د کور کالیزه وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبوره دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر پغاړه دی. دلته اکثر ښځې کونډې وي، یا مېړونه مای بشي وو، معذوره وو، یا مثلا لادارکه وو، پر یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دو ته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوس اکثر هم بېکاره شوي دي. نو په اکثره دولتي اداراتو کې چې کار کولو د هغې نه اوسمانه دي مثلا نشته. هغې ته دا اول د موږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل ته لیدلې څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل وو، په سره والي کې څومره په قضا کې. یعنی ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې، یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د ډسکاونټ کشکوي، څوک به د ټیکري کشکوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې. سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره. ژمه م راغلی، بد یخ دی، همدا اوس یخ دی. فکر کوم داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت سره سمځي. ماشومان مګورو مثلا بوتان په خپو نه خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلني دودی چې ګورو بوټي په خو نه. نو یو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر سړک په غاړه ولاړې، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته. چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي. نو چې کار نه وي، معاش دې نه وي، نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت څه رقم وي. نو په دا خاطر باندې څو تاجران چې تنظیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه کار کم شوی دی کار نشته دا وو لپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو غل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډیر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شوی دی ورځې جګ شوی غوړي جګ شوی دی تیل خلکو خپل موټرې ودرول زده نسبش تیل مثلا نشه اغوستلی ټیکسی وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي هغه بیګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی کومه تیل چلوي اکثر موټرې ودرېدي دغه څه حالت دی په افغانستان کې
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
مننه ژوندۍ سي سلامونه نیکی هیله تاسو ته وکیل ډېر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه.
انارکلی جانې که تاسو لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډېر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه راته ووایاست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نه شمېلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسائل و نور ته بند په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده. خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله. او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ استاتی د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خواته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندوانه اوسکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او دغه مړی پیدا شو همداسې به باندې یعنی جنایی جرمونه هم دی او نامی هم د چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کیدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کیږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کیږي د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بیکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان به مو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي یو خوا فقر د څرنګه چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی سلويخ کاله جګړه کې تان یوازې شل کاله نه دوی به سرپرست شوه د کورنۍ سرپرستی غاړه تل یو دوی کار کول اوس به کار به روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه بچا ته وګدي وی یعنی ډیر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرسته چې بشری مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توزیع شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توزیع شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې میاشتې تقریبا درې میاشتې نه ډېر شوې چې ذخیره هم درلود هغه ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل دری وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختۍ او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرسته عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کدنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځیو ته تللې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مانانه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړل شو او اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق د سینجونې د سالکان ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې مسديني اقلیت په دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت د یو شخصي امنیت د چهار د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري د یو لوی استونز د چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لمړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست په کتاسه مشته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست او اوس تاسو څه ډول فکر کوي څه ډول احساس کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هرڅه یعنی بلاړل نقش بر آب سول
بیل شک دا فکر راځي مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل افغانستان کې تابن جګړه ده او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري خاصتا په عامه پوهاوی باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم خو دا ستونزې مو درلود لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې او دا ډېر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویل چې دا یو لوی عیب ده لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانو په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم یعنی د دوی ملاتړ و زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډېر په سناتوري کې هم د ستونزې سره زه مخامخ وم جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مبارزه وکړه نوې تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی نجونې هم کولای شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي دوی به یې له زه غواړم انار کلی شم یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او ز ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفایم، خاصتا کله چې زما امنیتی او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته، زیر ډیره جګرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږکیو حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې.
ډیره زیاته مننه انارکلی جانې چې تاسې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
روغتیا د ژوند شتمني. ا دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا